له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه اونیس پروګرام تکرار خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 300 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویتلا کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 1600 ملي متر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وی په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شا او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبه پر ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 2 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول شي. د شاتوت، شا او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېری خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې لاسلی تره او دوه نورو کسانو سره سوي وه. د یو موافقې له مخې د دغو عملو اصلي تره خالد شیخ محمد او دوه نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل شوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت شوي دي. پر علي وزیر تازه تور دا دی چې له یوه پولیسي په زور ټوپک اخیستی او د بل پولیس کمیس شلولې هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څوزل نیول سوی او بیرته خوشی سوی. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د شباب ډلې په حمله کې چې لګنګونی ډک ساحل یې په نشه کړي د وژل سو شمیر و ډیر شو ته ورسید. د رويټرز اژانس د راپور لمخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حمله ګڼل کیږي. د غزه د ملکی دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یو شونځي پر انګړ د اسرایل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوز وایي د حماس ډلې د قومندي مرکز وشتلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزه د ملکی دفاع بنسټ په ویلامیا کې ویلي پر حمامه شونځي د توغندیو د برید لکبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبری اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته وړي که یې نور پلانونه درلودل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو د لوبلو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشه بختيار ساحل مو په یوې نوې خبرونه کې هرکلای کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې له سویلي افریقا سره درې ورځې سیالي ابتر سره کوي نیټه په ډاګه کړې دي. تر دې دمه د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. راشد خان یو بیا تاریخ جوړونې ته نږدې شوی. په شلو ورځو سیالیو کې شپږ سوه وکټې پوره کړې دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله به په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې له پاکستان او اماراتو سره په راتلونکي نومبر میاشت کې ولوبېږي. د پاریس په اولمپیک سیالیو کې چین او جاپان ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندوستان له سریلانکا د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ وګټله او دواړه لوبډلې یو ورځنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د لوبو له خبریال ذبیح الله شهزاد سره د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او لاسته راوړلو په تړاو مرکه ولرو. راسره پاتې شئ. افغان کرکټ بورډ ادارې د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 نیټه په یو خبر کې وویل چې په لومړي ځل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا له ملي لوبډلې سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. دا سیالۍ به د افغانستان په کوربتوب د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شي. تر دې خبر وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې لوبډله به یې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم په لومړي ځل ترسره کړي. خبر زیاتوي چې دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13، 20 نیټه ترسره شي. تر دې دمه افغان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره ملي لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو په خبر کې ویلي دي چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي دي دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې دوه اړخیزې لوبلړۍ ترسره کوو او کوربتوب یې هم د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه دی. له شک پرته سویلي افریقا د کرکټ په نړۍ کې یو ستر نوم دی او له اتلانو سره د دوی سیالۍ به له ولولو خوندونو ډکې وي. کرکټ بورډ د خپل خبر په وروستۍ برخه کې لیکلي دي د سویلي افریقا پر وړاندې له لوبلړۍ وروسته به په ډېر احتمال سره د بنګلاديش پر وړاندې د بشپړې لوبلړۍ پیل هم وشي چې له یاد بورډ سره د نیټو له نهایي کولو وروسته به یاد لوبلړۍ هم ډېر ژر اعلان شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې دمه په هیڅ فارمټ کې د سویلي افریقا ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې او په وروستي شلو ورځ نړیوال جام کې په نیمه پیلوبو کې سره مخ شوي وو چې په یو اړخیزه توګه یاد سیالي د سویلي افریقا ملي لوبډلې ګټلې وه. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې داسې ویلي دي.
هو، د افغانستان کرکټ بورډ به په متحده عرب اماراتو کې د سویلي افریقا کوربتوب وکړي چې په دغه لړۍ کې به افغان ملي لوبډله د سویلي افریقا د لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. البته دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13، 20 نیټه ترسره شي. دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې موخه ترې راتلونکي چمپیونز ټرافي ته آمادګي ده. سږ کال به موږ د ویسټ انډیز او بنګلادیش سره هم لوبلړۍ ولرو او تاسې په جریان کې هستئ چې د سویلي افریقا سره د لوبلړۍ د مخه موږ نیوزیلند سره هم یو ټیسټ سیالۍ لرو. نو دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د نیوزیلند سره او ورپسې د سویلي افریقا سره دوه اړخیزه سیالۍ تنظیموي او دا د هغو هڅو پایله ده چې د په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د بیلابیلو بورډونو د مشرانو سره لیده کاته وکړه. په سریلانکا کې چې کومه غونډه وه د هغې د مخه هم ورسره تماسونه نیول شوي. نو الحمدلله پایله یې ښه وه او دا دی مونږ د نیوزیلند او سویلي افریقا په شان سترو لوبډلو سره چې پخوا ورسره صرف په نړیوالو جامونو کې لوبېدلي وو اوس ورسره دوه اړخیزي سیالۍ ترسره کوو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د پاریس د اولمپیک په پیل شوو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو په یادو سیالیو کې سیالۍ ترسره کړې دي چې دواړو ماتې خوړلې دي. یلدوز هاشمی چې د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالي وکړه هغې 6 مقام خپل کړ او په دې سره له یادو سیالیو بهر شو، د هیڅ مډال حقدار ونه پیژندل شو. بل لور ته د افغانستان د جدود برخي لوبغاړي محمد سمیم فایزاد بیا په خپل لومړی سیالي کې مات خوړلې او د اولمپیک په سیالیو کې لمخکې تک پاتې شوی دی. هغه ونه شو کړی چې خپل اوکراینی سیال ته ماتې ورکړي. نوموړی یوازینی افغان لوبغاړی و چې له افغانستانه د سیالیو ته راغلی و. باید وویل شي چې په پاتې څلورو نورو افغان لوبغاړو کې به فهیم انوري د لامبو وهنې، فریبا هاشمي د سایکل ځغلونې، شاه محمود نورزی د اتلتیکس او کیمیا یوسفی هم د منډې په برخه کې سره سیالي وکړي. د دې سیالیو په تړاو د لوبو له خبریال ذبیح الله شهزاد سره ځانګړې مرکه هم لرو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته خپره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا په د کرکټ په نړۍ کې تاریخ جوړولې ته نږدې شوی دی. هغه د انګلستان په سلبالیزو سیالیو کې وکړی شول چې شپږ سوه وکټې په شلوریزو سیالیو کې پوره کړي. په دې سره نوموړی د کرکټ په نړۍ کې دویم لوبغاړی شو چې ډېری وکټې اخلي. هغه د وروتو پچونکو په ډله کې تر ټولو لوبغاړو مخکښ دی. خو د ویسټ انډیز لوبغاړي ډوین براوو وروسته په دویم مقام کې قرار لري. راشد خان چې تر دې دمه په 441 شلوریزو تجارتي او نړیوالو لوبو کې ګډون کړی، 438 پاڼۍ لوبولې دي، 10148 توپونه غورځولې دي، 10953 منډې ورکړې دي او 600 وکټې اخیستې دي. نوموړي په یوه پاڼۍ کې 10 منډې ورکړې او 6 لوبغاړي سوځولې دي چې دای غوره توپاچونه ګڼل کیږي. د نوموړي ایوریج یا اوسط د توپاچونې چې دی هغه 18.25 دی او اکانمي یا اقتصادي توپاچونه 6.25 چې تر دې دمه یې په ټولو سیالیو کې ترسره کړې ده. هغه په 6.9 سټرایک ریټ سره دغه وکټې اخیستې دي او تر دې دمه یې 44 وکټې په یوه سیالۍ کې اخیستې دي. براوو یوازې 34 وکټې تر راشد خان مخکې دی. راشد خان د اکتوبر په 6 نیټه په 2015 زیږدیز کال د زیمبابوې هیواد پر وړاندې د خپلو شلوریزو سیالیو لړۍ پیل کړه. په یاد لوبي سفر کې راشد خان د افغانستان لپاره په بیلابیلو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې هم درلودې او په دې سره د نړۍ په سوداګریزو لیګونو کې هم یاد نوم دی چې اوس هم د نړۍ په اکثرو سوداګریزو لیګونو کې لوبه کوي. هغه د وروستي شلوریز نړیوال جام نه وروسته د امریکا په شلوریزو سیالیو کې ولوبېده او له هغې وروسته اوس د انګلستان په سلبالیزه سیالیو کې لوبه کوي. بیا هم د کرکټ مینوالو ته بل خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي د 19 کلنو ملي لوبډله به یې د پاکستان او عربي متحده اماراتو د لوبډلو پر وړاندې درې اړخیزه لوبلړۍ ولوبوي. یا د لوبلړۍ به د روان کال په نومبر میاشت کې د پاکستان او متحده عربي اماراتو په ګډون په اماراتو کې ترسره شي. سیالۍ به د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې وروسته له هغې د مبصرینو نیوکې راوپارولې چې په وروستي نړیوال جام کې 16 مقام خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې ترغې وړاندې 2 ځل د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د نړیوالو جامونو نیمه پای لوبو ته رسیدلې وه. کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د 2024 آسیا جام سیالیو د غوره چمتووالي په موخه ترسره شي چې په ترڅ کې به یې هره لوبډله د بلې لوبډلې پر وړاندې 2 ځل سیالي ترسره کوي. افغان لوبډله به په دې لوبلړۍ کې 4 لوبې ترسره کړي چې خپله لومړۍ لوبه به د نومبر میاشتې په 15 نیټه له پاکستان سره وي. کرکټ بورډ وایي افغان ځوانان به دویمه سیالي د نومبر په 18 له اماراتو، د نومبر په 19 یو وار بیا له پاکستان او د نومدی میاشتې په 21 وروستۍ سیالي له اماراتو سره ولوبوي. د دې درې اړخیزو سیالیو لپاره د پایلوبې نیټه هم په ډاګه شوې چې د نومبر په 26 نیټه به وي او د ګروپ 2 مخکښې لوبډلې به پایلوبه سره ولوبوي. د کرکټ بورډ په دې خبر کې د اجرایوي رئیس نصیب خان له قوله لیکل شوی دی، خوښ یو چې د پاکستان او اماراتو پر وړاندې د 19 کلن ځوانانو په درې اړخیزو سیالیو کې ګډون کوو. دا لوبلړۍ به زموږ په ځوانو لوبغاړو کې له پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې او سترو سیالیو د لوبېدو روحیه غښتلې کړي. دا ویلو ده چې تر دې دمه د یادو سیالیو لپاره د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله نه ده اعلان شوې، خو تر دې وړاندې کرکټ بورډ په نورو خبرونو کې ویلي وو چې لوبډله په کابل او نورو ولایتونو کی په تمریناتو بوخته ده. یو ور بیا تم کیږو د پاریس اولمپیک سیالیو وروستي حال ته. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د چین هیواد لوبډله او لوبغاړي تر نورو مخکې دي، ځکه دوی د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د دوی د سپینو زرو مډالونه شپږ دي او د برونز مډالونه یې دوه دي. په ټولیزه توګه د دوی د مډالونو مجموعه 1500 ته رسیږي. جاپان د دې لړۍ دویم مقام له ځان سره لري. دوی هم د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي، د سپینو زرو دوه او د برونزو څلور، چې د مډالونو مجموعه 1400 ته رسیږي. فرانسې بیا د یاد هیواد د لوبغاړو شپږ د سرو زرو، نهه د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د برتانی لوبغاړي بیا په څلورم مقام کې قرار لري، چې دوی شپږ د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي، چې د مډالونو مجموعه 1400 ته رسیږي. استرالیا په 15 مقام کې قرار لري. دوی د سرو زرو شپږ، د سپینو زرو څلور او د برونزو یو مډال ګټلی، چې ټول ټال مډالونه 1100 ته رسیږي. د کوریا لوبډلې بیا 15 مډالونه د سرو زرو ګټلې دي، درې د سپینو او درې د برونزو. د دوی د مډالونو مجموعه 1100 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات بیا د مډالونو په لړۍ کې تر نورو مخکې ده، او دوی د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي، 1100 د برونزو او 1100 د سپینو زرو مډالونه دي، چې ټول ټال مډالونه 2600 ته رسیږي. ایتالیا بیا چاتم مقام لري، درې د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه ګټلې دي. کاناډا هم د سرو زرو دوه مډالونه ګټلې دي، دوی د سپینو زرو او دوه د برونزو. جرمنی هم تر دې دمه یوازې درې مډالونه ګټلې دي، چې دوه د سرو زرو او یو هم د برونزو مډال ده. د هانګ کانګ لوبډلې بیا چې لسم مقام لري، دوه د سرو زرو مډالونه ګټلې دي، یو د برونزو. دغه راز نیدرلینډ تر دې دمه دوه مډالونه ګټلي دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو. نیوزیلینډ هم دوه مډالونه ګټلي دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو مډال دی. د قزاقستان لوبډلې هم بیا درې مډالونه ګټلي دي، چې یو د سرو زرو او دوه د برونزو دي. او د ساوت افریقا لوبډله هم چې په 14 مقام کې قرار لري، یو د سرو زرو، دوه د برونزو او مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د سرو زرو په ګټونکو هیوادونو کې بلجیم، آیرلند، آذربایجان، رومانیا، سلوانیا، سربیا، ازبکستان قرار لري. د ولید چې دغه پایلې د جولای د 1.5 نیټې پورې وي. په راتلونکو کې به ښایي دغه پایلې په غټ توپیر تغییر کوي، او موږ به په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته جزئیات خبرو. د ولید چې دغه سیالۍ به د ولید چې د اولمپیک سیالۍ به د اگست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ ته ورګرځو. د هندوستان او سریلانکا ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د هند په بری سره 3-0 پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ چې د جولای په 20 نیټه پیل شوې وه، په لومړۍ سیالۍ کې د 43 منډو په توپیر هندوستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي، په لومړۍ سیالۍ کې هند 212 منډې کړې وي او سریلانکا یوازې 120 منډې وکړي. په دویم سیالۍ کې هم هند د 2 وکټو په توپیر بریا ترلاسه کړه. یاده سیالۍ چې د باران یا ورښت له امله اته ورونو ته راکم شوې وه، په اته ورونو کې هند د لوبډلې ته د 80 منډو هدف ټاکل شوی و، چې هند د لوبډلې په 6.3 ورونو کې پوره کړ. په دریم سیالۍ کې چې په سوپر اوور کې نتیجه راووته، بیا هم هند لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې هند د 138 منډو هدف ټاکلې و، او سریلانکا بیا په شلو اورونو کې 132 منډې وکړې، چې سیالي برابر کړه. خو په سوپر اوور کې د سریلانکا توپ وهونکي بریالي نه وو او هغوی یوازې د درې منډو هدف ورکړی و چې په لومړي توپ د هند لوبډل مشر سوریا کمار یادو پوره کړ. په شلو ورځو سیالیو کې د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د هند روی بشنای مخکې او زیاتې منډې پتو نساکا جوړې کړې وې. د سریلانکا نوي لوبډل مشر چې 138 منډې وې. دغه راز تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دغه لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به درې سیالۍ ترسره شي او پاتې دوه نورې لوبې به د اګست په 4 نیټه وي. د ولر چې د ورځنیو لوبلړۍ ته به د هندوستان ملي لوبډلې د ورلد کپ یا نړیوال جام ګټونکي لوبغاړي ویرات کوهلی او روهیت شرما هم بیرته راوګرځي او لوبډل مشري به روهیت شرما کوي. په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډل مشر پتون نساکا دی. وروستی خبر بیا هم د سوداګریزو لیګونو په تړاو درکو. تر دې دمه د افغانستان ګڼ شمیر نور لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت دي. د انګلستان د سلبالیزا سیالیو په لوبو کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي چې راشد خان د ترن راکټ یا نتنګم په لوبډله کې لوبه کوي او فضل حق فاروقي بیا د اوریجنل مانچستر په لوبډله کې اخیستل شوی دی. راشد خان په خپل لومړی سیالۍ کې د مانچستر د لوبډلې پر وړاندې دوه لوبغاړي وسوځول او 15 نه سوځېدلې منډې وکړې چې لوبډلې یا د سیالۍ وګټله. خو تر دې دمه فضل حق فاروقي بیا د پام وړ لاسته راوړنې پکې نه لري. بل لور ته د کاناډا په ګلوبل لیګ کې د افغانستان د توپ وهونکو لډلې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه په پرله پسې سیالیو کې لوبیږي. خو تر دې دمه یوازې رحمان الله ګربز په یو سیالۍ کې نیمه سلیزه وهلې ده او نور خنه دي زلیدلي. دغه راز محمد نبی هم د توپ اچونې په برخه کې خزلېږي او عظمت الله عمرزي بیا په تیره سیالۍ کې د خپل لوبډلې په بریا څلور لوبغاړي په یو سیالۍ کې سوځولي وو. د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرول درنو ریدونکو د خبرولې په دې برخه کې راګرځو. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان لوبغاړو د ګډون په تړاو په دې مرکه کې مو د لوبل خبریال زیب الله شهزاد د پوښتلې دي چې تر دې دمه څو افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې لوبې ترسره کړې دي. شهزاد صاحب، د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې تر دې دمه څومره افغان لوبغاړو په کومو رشتو کې سیالۍ کړې دي او نتیجې څه وي؟
تر اوسه پورې د افغانستان له طرفه دوه لوبغاړو په دوه رشتو کې ګډون کړی چې د بایسکل ځغلولو په برخه کې یولدوز هاشمی په هغه د 15 لوبغاړو ترمنځ شپږویشت مقام ترلاسه کړل. او په جودو په برخه کې د افغانستان له طرفه محمد صمیم فیضات پرون د خپل اتریشي سیال پر وړاندې لوبه وکړله. هغه د اتریشي سیال نه ماته وخوړله او د اولمپیک سیال نه هغه لوبه ختم شو.
د نور افغان لوبغاړو سیالۍ به کله او په کومو رشتو کې وي؟
سبا د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري د خپلو سیالانو پر وړاندې لوبه لري. فهیم انوري په ټوکیو اولمپیک سیالیو کې هم ګډون درلودله خو مډال یې ترلاسه نه کړله. انوري د افغانستان ملي ریکارد په خپله لري او غواړي چې یو ځل بیا د افغانستان ملي ریکارد په لامبو وهلو سیالۍ کې لوړ کړي. همدارنګه په اگست 2 نیټه کیمیا یوسفی په منډه وهلو کې برخه واخلي. هغه په ټوکیو اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله او په برازیل اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله. کیمیا د افغانستان له طرفه لومړی خزینه لوبغاړی دی چې درې اولمپیک تجربه کوي. کیمیا په 100 متر منډه وهلو کې ګډون کوي. په 3 اگست باندې شاه محمود نورزهی چې په ټوکیو اولمپیک کې هم ګډون درلودله یو ځل بیا د پاریس اولمپیک کې ګډون کوي. هغه هم د 100 متر د په منډه وهلو مسابقه لري. او په 3 اگست په نیټه باندې د افغانستان له طرفه د بایسکل زغولو په تیمی برخه کې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی یو ځل بیا هغوی د پاریس اولمپیک سیالی کوي. هغوی هغه د فریبا لپاره دغه لومړنۍ مسابقه ده، خو یولدوز په انفرادي بایسکل زغولو په برخه کې شپږ ویشتم مقام ترلاسه کړی دی.
د دې هیله مندی شته چې دا ځل د اولمپیک په سیالیو کې افغانستان حداقل یو مډال وګټي.
مډال ګټل څرنګه چې تاسې پوهیږئ د افغانستان له طرفه د تاریخ موږ هغه اویا نویا هغه کلو باندې موږ صرف دوه برونز مډال لرو د رولان اکپاله طرفه. فکر نه کوم چې په دې اولمپیک باندې افغانستان وکولی شي چې مډال وګټي، خو په مهاجرینو لوبغاړو باندې یو ورزشکار شته دی فرزاد منصوري، هغه چانس لږ شته دی چې یو مډال وګټي، خو هغه افغانستان نمایندګي نه کوي. هغه د مهاجرینو د اولمپیک ټیم نه په پاریس اولمپیک کې لوبیږي، چانس یې ډیر کم ده. او فکر نه کوم چې افغانستان مډال وګټي په پاریس اولمپیک کې.
په عمومي ډول راته ویل شي چې کوم ملکونو تر دې دمه ډیر مډالونه ګټلي دي، او فکر څه دی چې تر اخره به د کوم ملک مډالونه ډیر وي؟
تر اوسه پورې جاپان په مجموعي باندې هغه لومړی مقام لري د اولمپیک په لوبو کې، خو هغه نه بعد چې دی هغه چین او جاپان دواړه اوه د سره زرو مډال لري، او چین د لومړی مقام لري او جاپان دوهم، او هغه نه بعد فرانسې او برېټانیا او استرالیا هغه ټول چې دی تر اوسه پورې شپږ د سره زرو مډال لري، او سویلی کوریا چې دی پنځم د سره زرو مډال لري. هغه مقامونه دي چې اوسې دي، خو په راتلونکي ورځو کې کولای شي چې امریکا او چین او یا هم بریتانیا د هغه اتلوالۍ مقام لپاره په مجموعي باندې هغه رقابت ډیر ټینګ به وي، خو امریکا او چین هغوی دوی چې دی غښتلي ورزشکاران لري او لوبغاړي چې دی ډیر پیاوړي دي، کولای شي چې امریکا یا هم چین د اولمپیک د پایلې نه بعد د اتلولۍ مقام تر د مجموعي په ډول باندې واخلي.
په فرانسې کې د افغانستان لوبغاړو تشویق ته فرانس میشت افغانان راغلي وو.
د افغانستان ټیم د پاره د تشویق د پاره افغانان راټول شوي وو په پاریس ښار کې، او هغوی کتنه وکړه افغان لوبغاړو سره، او هغوی ژمن دي چې د هغوی لوبې ته هم راشي، او زه په جودو برخه کې استادیوم کې وم او ومې کتل چې میشت افغانانو چې په پاریس کې هغوی جمنازیم کې راغلي وو د افغانستان د لوبغاړو تشویق لپاره، هغوی ژمن دي چې بیا هم راشي او تشویق کې افغان لوبغاړو په اولمپیک کې.
له افغان لوبغاړو سره بغږېدلې څومره هیله مند وو د دې سیالیو لپاره، او خپل ګډون په دې سیالیو کې څومره اغیزمن ګڼي؟
افغانان چې دی ډېر هغه هیله مند دي چې افغان لوبغاړو په دې اولمپیک سیالیو کې بریا خپله کړي، خو څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تخنیکي له وجې نه موږ پوهیږو چې ګټل د مډال ډېر سخت دی، خو افغانستان خلک چې دی هغه په فرانسې میشت خلکو هغوی فکر کوي چې هغه افغانستان کولی شي چې یو دوه لوبو وګټي، خو دا اولمپیک ده او ډېرې سخته دي چې افغانستان په دې اولمپیک سیالیو باندې بری خپل کړي، خو مډال ترلاسه کول ډېر سخت دي. خو هغه څرنګه چې تاسو پوهیږئ یولدوز هاشمی نه هیوادونه ته ماته ورکړه او شپږ ویشتم مقام د اولمپیک په کچه باندې ترلاسه کړله، خو هغه مقام چې دی تر اوسه پورې بهترین نتیجه د افغانستان نه ټول ورزشکاران چې دی هغه یولدوز هاشمی ګټلی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې اونۍ لوبیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.